آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خپرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وایي،
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړل شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستوڼي راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوزلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري.
مصرف سره ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منر به شخوي، د مسئله زر پیسې هېڅ خوري. ډېر مصرف ده، لږ زیات مصرف ده.
د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونې د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اژانس د راپور له مخې په دې ناسته کې د خپرندویو ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست یې کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو مرستو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. په روسیې کې مو په ازادي راډیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار داسې راپورونه خپاره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د ختمېدو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا دېرش خپرندویه ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل، او نن سبا دا شمېرې تر لسو راښکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي، او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابعو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو، د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل، پر خامو موادو د ګمرکي محصول د معافیت، او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوژستیک ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد، او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی، چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي، او د دې کتابونو پیر او پلور یې منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلۍ ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
Thank you.
زړه می لزنګ میندی په خوګو تړم اوخکو اشپلای غږ ماته ژړا راولی هغه شپون کې کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپیلۍ و په ناسپړ دی لمده غوټه بدل اوس ترېنه نه دی راشنه له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپیلۍ ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان ما به ژړل ورپسې راته مشرانو به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي خو تسلي به زما نه کېدله او رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پاده ګډېده کله به مسکوه او کله په خندا ګډېده زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بی هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کویقا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړېږي کوی دعا وې چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې مونږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس له غره راغلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خپه دی بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یو تک سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بیرته کلی ته بیا راولي، کلی ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعرې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 15 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي، چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو، بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړئ. یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري؟
فرض کوم اوس خو هغه وخت کې زه کارښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پېښو، دا هغو د هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه و لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدلم، ما کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کې د کریکټر بیک گراوند ما ته دومره مهم نه لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داس زما د اساسي کریکټر بیک گراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیل. هغه وخت کې ما بیک گراوند ته ډیر پام نه کاوه، ما یعنی یوازې په اوس باندې فوکس کوم چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیک گراوند خپل کریکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیک گراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیک گراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبر در راشو چې یو کریکټر شبر سے دا سید مخوانی اوسنی معمولا لکه دن پژن کی هر سر پرمختګ کی همدا سی په کیسو کې هم پرمختګ پخوا وو پخوا وختو کې دا سی وی پخوا وختو کې ډیر سی وی چې په اتاب یو ډاله باندې فوکس کو په یو ګروپ باندې تر څو په فوکس کو خو معمولا دا سی کیسې د هغه د کیسې او نسکن لري چې د یو د یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا خبر سره کول ځکه چې ټول باندې خوشتري لکه ترسي کیسه ده مثلا سو جنگ وسول چې ده زرګونه سفیده او دغه سی وګدي کشیر ته په سو کریکټرونو باندې فوکس کوي هغه دغه سی وګدي بیا نو زرګونه سفو کې هم نو نه خلاصي ځکه چې ته مجبوري چې هر کریکټر خلکو ته واځي دا د ژوند ولی هغه داسې دی هغه ولی قهرجن دی هغه ولی دونه ویر لري یو چا سره د نسی کېد دا ټول بکګراوند پورې تړلې خبره ده دا غورو روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې
البته وبخښه عمر صاحب وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه فرسن د پوروپا کې په 2024 کال 2024 کال هم په زم کې نشته د 2022 او 2023 کال د سناولو نشته چې مختلف کرکټرونه پکې روسی او البته هغه تاسو خبره پانه یو څه زیاتې وي د تولستوی پرنګ هم نه وي یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي لیکن کچته بیکګراوند ترا شو د بیکګراوند خبرې کې تاسو مطلب څه دی
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو دی کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې د سخه د اوسنۍ کریکټر جوړ کړي دا ما د بیکګراوند سره
خو فکر نه کوي چې دا کله نا کله د ته ضرورت وي په ناول کې او کله نا کله ډیر ضرورت نه وي
انا د کی دی شي په فریق کریکټرو کې ډیر ضرورت نه وي فریق کریکټرو کې کی دی شي سړی په ډیر لګ هغه سره پیسلا اشاره سره بیکګراوند ته تیر شي خو کچیر د اساسي کریکټر بیکګراوند روښانه نشي کاسو پونشي چې اساسي کریکټر ول داسې شخص دی دا بیا هغه اجماچ مخکې خبرو کې د کیسې اوم هغه د کیسې اوم کې ځای پکې بیا یو انسان په اصطلاح نه کوي چې دا سړی ول داسې د دې بیا راتلونکو کې اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي هغه ته بیا منطقي نه
او کچرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بودا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دینوم باندې ژباړل دی د همنګوی ناول ویږي کله د زړل پخوانی ژوند د څوکې خبرې شیم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم ځینې بيخي کده شي چې لاټیا کلنی راورسته د ژوند تړي عميق عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما په تاسو ویل چې کیدی شي کیسه کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي خو کچېری فوکس په کرکټر باندې وي ګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کله موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلفې فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی هلته البته بیا د افسانوي ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کرکټر چې فوکس د کیسې په سیټینګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټینګ مهم دی موږ سیټینګ واز ارسنه چې سیټینګ دی او ځکه هغه مره جالب راځي مثلا کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا د موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وی نه په کریکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لپاره شوېلې دلته فوکس پر ځین مربوط دی خو معمولا کچېری مونږ یو چا کیسه کوو او دا د بیکګراوند واسي نه کو نو هغه مونږ نه پیژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي چې درې ناول مو په کلی کې لري کله چې په لند واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوي چې ناولونه مو لا یو بل متاثر شي وي کنه
ممکن چې کله کله دا احساس کوم چې ما په خواني ناولونه ډیر سره ورته سره دي چې موضوعات مختلف او سره دي چې پیښې ډېر مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی کیسې په اړه نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو که چیرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس فعلا کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو خو ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې وي 500 وارو نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس 15 واره خو زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر کوم بیا یې ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ زره خواږه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نورو مستقس موضوعاتو ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح هغه برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږمه چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله را سره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته را ولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي او ورسونه چې زرو لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي
ستاسو هم دا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه لاړه په غیږ خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شی وي زمان او مکان زمان به څه شی وي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې یا کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ته موضوع ده البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر څه تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسی د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تور د تور شبر سره چې دا اوس ورسته یو نه اورو کې سم فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چاول نه اورېږي نو ورسته بیا ز پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې په پلاټ د سیولي کوم چې ان دا شتول شي ان کې واضح خصوصا لکه تر لګه سلور 15 اومدل وړې وړې نشو کې کی طرحه ته پوری دا پکې واضح او جالب به دا در خپل ما ته جالب ده چې کله زپنا ټولې کوم ټول پلاټ ختم شي ما ته کیسه ډېر واضح البته د پلاټ په جریان کې ما ته کرکټر لار خو نه کوي چې زه به پلاټ کې څه تغیرات نه ولم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کو نور لار خو نه ما ته تقریبا 500 څخه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کرکټر ما ته شنه د سمز زه دا سینه یم زه دا سی څکه چې ما د کرکټر باک گراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هر څونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لاس وړي چې دا تر کار دی ولله د سمز په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کرکټر ما د نور لاس وړي نه واځي کرکټر ټول کرکټر نو لاس وړي چې نه د سین بس داسې مزه دا دغه چې تاسو پلان لیکل دی پلان کې هم دغه دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختمونه تر هغه پورې زما ته همیشه نوی نوی شیان مخته کیږي نوی تغییرات راځي نوی پر یعنی داسې شیان راځي چې زه خوشاله کوم دی باندې زه ته نه پند چې دا زما کیسه خش بیا خش
له شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولی شي د چټ جی پی ټی لومړۍ نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا د توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دیخوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رښتینی له شغلي نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه د خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي خو ژباړنونه چې دی هغه کو ګوګل دی ک نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي دې تر ډیره جملې ته صدر کوي ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دی دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي
بلې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو تر څو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین غني په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي
بلې د نورو هیوادو په نسبت د ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی ډیر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغسې نوښتونه وکړي، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هېوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدله، او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي، او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو. هر څومره چې معلومات ډېر ورته اضافه کېږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخه شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شی وګورو؟ تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شته، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېری پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډېر اضافه کیږي، هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي، او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ترازي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساينس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دي ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم، او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تاته معلومات ترکې چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واټس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ذکرانه ډول خپل ژبې د خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې لپاره سوي دي، یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي، او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان و چې دې کار ته وژا ور کړی او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې شته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې تر څو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، تر څو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په قطار کې ودرې.
ل صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخت را رسیدلې. دا لوبه چې د هوا له سړې دو سره پیلې شي، له څو اونیو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندۍ په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا 130 غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېدې او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدې. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوزلوبې لپاره روزي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
چاپاندازان د اوزلوبې شپږم لیګ سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د اوزلوبې له لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
اوزلوبه د هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپاندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا اوزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو به پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په خل ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبغانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور اسونه خوکۍ، سامان د اسونه خوکۍ، جرن اسونه خوکۍ دی. هغه هر چا زوق ده، خو زیات خلک تور اسونه خوکۍ. نو اصلش ته ډېر مصرف هم لري. دېش ورځې کې دېش منر بشه خوري، د مسئله زر پیسې یې خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف یې خلک به علاقه مند دي.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده، د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازۍ او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 15 او 16 ټیمونه لرو، لکه فار ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات سوای، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، سندھ سکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل، سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل، دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محال، سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل، خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دلے، دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے، رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل، رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل، سندھ سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل، دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران را قتل،